چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دای وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړي، وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زبر ټول ورځ کور کې ناست ما بیرون تلم با خو دومره زیات نه، بیا رقم تکلیف راته پیدا کړي چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ڈپریشن دا سی چیز کلا پیخور ته چلانا مالته ڈاکٹر سره ما خبر یو کړی غرا ته ویل چې ډیر سوچونه دی کړی دی او وخت روان تیر شوی دا دسی وخت روان تیر شوی دا چې تا ځان هم دسی بیکار پرې خې دا یو مسولیت دی، مثلا یو کار دی نه د مخ کې وړي. نو په دې حساب باندې ما ته رقم تکلیف پیدا شو، او سی ڈی ورته وای ابسسیو کمپلسیو ډیزارډر لکه وسواس اجباری، هغه منفی سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کاوه چې دې من سوچونه ځانو باسم. دس فضا را میں کم چما خوشحال ہو ساتھی لگا کور کے خپل لڑکے سر چیز بکینا سما مثلا مستی بے کولا شوخی بے کولا نو دا سوچنا دمر زیاد شل پما باندے چی پر حالت کے ہم زنب پر خود ہم دے سوچو زان تک کش کولم بس باندے نا ہلی کی دا سی زند کو دمر اعتماد پر زانو لرم چی اللہ سکس دسی ناس لیو زدی غمنس کی خبری اکرمہ.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان کا غواړي د بے باورۍ لسوري راووځي په کار د چزان ته هدف وټاکي او لاس تر زنی کیننی.
دا چې یو څوک څنګه کولای شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راځي کیږي. پلرونو او میندو باید خپل ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروسي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای، هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي، هر څوک چې اهداف او موخې ولري نو هغوی هم په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپل موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپل تیروتنې ومني، خپل نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپل لاسته راوړنې گتکڑی، دا ہم مرس کول شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
په ځان د بے باورۍ مهم علائم کوم دي؟ پایلې څه کېدلې شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډیرې ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي
زمون په شپریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمون شپریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان پر اړه، هم د نورو پر اړه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د ارتباط پر اړه. او دا تصمیم زمون د خپل ځان په مقابل کې د دې ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمېر نور لاملونه زمون تربیتی نظام او زمون تربیتی تجربه پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوی یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کدی چې د ځان پر اړه او د نورو پر اړه په دې اړیکې کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستدې چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې یو بل څوک د بل چا ورته وي، مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
اوس نو
د دی په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دی همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان په رابطه باندې د نړۍ هغه کم څیزونه ګڼي او د کمو څیزونو سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نشي کولی، مو وړو وړو څیزونو کې ګیر پاتې وي. دا کولی شي ورته د وجدان عذاب پیدا کړي، کولی شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کړي، زړه تنګوالی ورته پیدا کړي، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کړي، عقدی ورته پیدا کړي، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپله وخوري په داسې تکلیفونو اخته شي. یو شمېر نور لاملونه یې کورنۍ او نږدې چاپېریال دي، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل مېرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومانو سره، د ټولو سره کولی شي د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتې راتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولی، هیڅ وخت نشي استواره کولی څوک، هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولی چاته، او تسلیم دي یو ډول شرایطو ته، حاکمو شرایطو ته، وضعیت داسې بد دی مثلا داسې دی.
استاد، نو دا د حل لارې به څه وي؟
تر ټولو مهمه او لومړنۍ حل لاره په ځان پوهېدنه ده. ډېری کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان په رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان په رابطه، هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، چې دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ماګ ډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دقیقې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتابه ویلي دي، دا ډېر ما تکړه دی، هغه زر کتابه چا ویلي دي خبرې نه شي کولی. اصلا دی هغه ته قایل دی، خپل ځان ته هېڅ قایل نه دی، اصلا د خزانه وتلی دی باندې. په ځان نه پوهېدنه تر ټولو ډېر لوی لامل دی، او دا باید رفع شي. که وغواړو چې دا ستونزه حل کړو، په ځان باید وپوهېږو، خپلې توانمندۍ په شخصیتي لحاظ، خپل نوم، خپل عزت، خپل افکار، خپل ایدیولوژي، خپل احساسات او عاطف، خپل سرمایه وګڼو ټوله. دا زموږ شتمني ده، او تفاوت د نورو سره چېدی مثبتې وګڼو، کمې ونه ګڼو، او ووایو چې هر څوک که غواړي تغیر ورکړي، تغیر ورکولی شي خپل ژوند. یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه، د پایلو نه، د نتیجو نه، د دې هغو ضررونو نه چې کیدی چې پای کې راشي، هغه هم احتمالي دي، د هغو نه باید ونه ډار شو. بعضې وخت موږ وشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو، ځکه چې په پایل کې مو نیت ښه وي ورته، او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي. بیا مو دا اوسو چې مثلا که نقد درلود نقد ومنو، که عیب درلود عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح کړو، که نواقص درلود نواقص ومنو. اما پایل ډېر زیات مهم دی. په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دي، یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي، خپل ځان باندې وپوهېږي، او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري.
درنوردونکو، له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مو مرکه واورېده. د تاندې څانګې د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت څه دی د خبرونه درنو اوریدونکو، زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دغه پروګرام کې را سره ښاغلی محمد مرزا کټوازی د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال دی. جناب کټوازی صاحب، په خیر راغلی بحث ته. مننه کور ودان. جناب کټوازی صاحب، زما اوله پوښتنه دا ده چې ټاکل شوې ده چې تاسو یا د اساسي قانون پر اساس به تاسو د اسد له لومړۍ نه پر رخصتۍ باندې ځئ، سمه ده؟
بله بله، څنګه چې اساسي قانون ویلي دي، هغه چې د اسد په لومړۍ نیټه به شورای ملي پاکستاني رخصتۍ وځي.
بله، نو دا رخصتی په داسې حال کې کیږي جناب کټوازی صاحب چې کابینه لانه د معرفي شوی، یا د کابینه نوی غړي نه کاندید وزیران نه دي معرفي شوی، تاسو مخکې لغنه چې نوی وزیرانو ته رای ورکړي پر رخصتۍ باندې ځي؟
واقعیت هم د شفق ورور کابینه مخکې حکومت باندې له هر نه فشار ډېر و. بالاخره رئیس صاحب د شورا مصالحې ډاکټر صاحب عبدالله و نه توانېدل چې خپله برخه کابینه معرفي کړي، نو اوس ولسی جرګه نشي کولای هغه د تبنی لپاره انتظار وباسي. چې د قانون اساسي ویلي دي ولسی جرګه به ځي تعطیلاتو ته، له تعطیلاتو بعد به حکومت کابینه معرفي
کوي. کټوازی صاحب، له ډېرې مودې راهیسې وزارتونه او ځینې مهمې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي، او یو شکایت او انتقاد دا دی چې سرپرستان د هغه ډول چې وزیران متحد دي کار ته او پاسخګوی دي، سرپرستان نه دي، فکر نه کوي چې دا مشکل به لا پسې دوام وکړي؟
ولا شفاف صاحب بار بار موږ ولسی جرګې په حکومت باندې غږ داد. تیر مخکې حکومت زموږ به هر وخت په ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ کوو چې بالاخره دا د سرپرستۍ مسله باید ختمه شي او وزیران د ولسی جرګې او ملت ته باید پاسوګویي. خو بدبختانه هغه وخت چې مشکلات د دواړه نه وتوانېدل تر اخره یې کابینه د سرپرستۍ په چوکاټ کې پاتې شوه او د سرپرستۍ قانون فقط دوه میاشتې یو وزیر یا یو رئیس ته اجازه ورکوي چې هغه خپله دنده کار وکړي. اما حکومت ناتوانه و تر اخره یې کابینه نیمګړې او د سرپرستۍ کې پاتې شوه. بالاخره وخت چې نوي انتخابات وشو رئیس جمهور له موږ سره په اول د شروع د انتخاباتو کښې لاس شي زه به ډېر زر وکولای شم خپل هېواد ته لس ورځو کښې تاسو ته کابینه معرفي کړم او دا به نور د سرپرستۍ قانون له بینه ولاړ شي او دا به یو قوي کابینه وي چې هم د افغانستان خلکو ته جواب کوي وي هم شورای ملي ته. اما بیا هم د سیاسي جوړجاړي له امله کابینه وځنډېدله تر اوسه نه ده معرفي شوې. نو موږ بار بار په خپل حکومت باندې غږ دا ده چې که چېرې موږ یو منظمه او پیاوړي حکومتي کابینه ولرو په دې اساس وکړي چې طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي نو دا به د نظام دپاره ډېر په ګټه وي.
جناب کټوازی صاحب، دا څه امکان لري چې کچېرې د حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ یو تفاهم وشي او ستاسو رخصتۍ وځنډېږي؟
بالکل، دغسې هم شته. په قانون اساسي کښې ولسمشر کولای شي چې فرمان ورکړي او د ولسی جرګې تعطیلات وځنډوي او په دغو شپو کښې دوی خپله کابینه موږ ته معرفي کړي. مګر زه فکر نه کوم چې حکومت بیا هم وتوانېږي چې یا دغه فرمان ورکړي او یا دا تعطیلات د ولسی جرګې وځنډوي. د ولسی جرګې ټول وکیل صاحبان دې ته لېواله دي موږ له خپلو رخصتیو تعطیلاتو نه تېرېږو چې د خپل وطن ته کار وکړو. له یوې خوا وطن کورونا وبا حکیمه ده او له بلې خوا ګورو مهمې د سولې خبرې چې منطقي ټول حکومتونه لاس کښې لري. نو دلته ولسی جرګه مکلفه ده چې د خپل حکومت تر شا ودرېږي او په دې اساسو شرایطو کښې لاس ورکړي.
جناب کټوازی صاحب، تاسو په دې اړه له ښاغلي ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړې دي چې که زر معرفي سي کابینه څنګه؟
بلې، په څو واره موږ له جلال کمار جمهور رئیس سره خبرې کړې دي. اما د هغه خبره دا وه چې ما ټوله خپله کابینه معرفي کړې ده او تاسې په رئیس صاحب د مصالحې چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله د فشار راوړي. اما وخت چې مو جناب ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړې دي هغه هم دا تعود را کړی چې ډېر زر به زه وکوم خپله کابینه معرفي کړم. اما کوم فشارونه چې په جناب ډاکټر صاحب عبدالله باندې دي د ټون چوکۍ ډېرې کمې دي او له ده سره سیاسي کسان ډېر زیات دي، هر څوک وزارتونه غواړي. نو بدبختانه دی نه توانېږي چې هغه خپل لیست
بله کټوازی صاحب، اوس چې تاسو له خیره سره په دوبی په رخصتیو باندې ځئ، د اساسي قانون له مخې خو دغه د دوبی رخصتۍ چې دي هم دا په دې معنی نه دي چې باید تفریح وي او سیاحت وي او استراحت وي. یعنی وکیلان په یو ډول سره باید له خپلو ماکلینو سره وګوري، وضعیت په ولایتونو کې وڅېړي او بیرته راپور په اړه راوړي ولسی جرګې ته. تل وکیلانو باندې یو انتقاد هم دا دی چې دوی له رخصتیو څخه هغه ډول چې قانون وایي او لازمه ده استفاده نه کوي، یعنی دوی خپل شخصي کاروبار ته ځي. تاسو له دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
شفق صاحب، دا د تعطیلات ویل کېږي د قانون له مخې هر وکیل صاحب مکلف ده په دغه 15 ورځې کښې دی ولاړ شي له خپلو ماکلینو سره کښېني. یعنی دا رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي. د خپلو ولسونو سره وګوري هغه مشکلات چې په محلي ادارو ولایتو ولسوالیو کښې دي د ولس دپاره هلته حل کړي. کوم چې هلته حل کېدونکي نه دي هغه باید مرکز ته راوړي او عمومي تالار کښې خبرې پرې وشي. بالاخره مرکزي حکومت مجبوره شي چې د خلکو ته د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي.
ولې تل انتقاد هم دا وي چې وکیلان تعطیلاتو نه دغسې استفاده چې تاسو وایست نه کوي، یعنې فکر کوئ چې خپله وظیفه دوی سمه نه ترسره کوي؟
شفق صاحب، د موږ اخري عمومي جلسه د دوشنبې په ورځ ده. تاسو به د مطبوعاتو له طریقه د ما خبرې واروئ چې د ما ټولو وکیل صاحبانو دا غږ وي چې دغه ځورېدلي ملت دپاره تاسې دغه 15 ورځې رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي. او تاسې هر یو کولای شئ چې خپلو ماکلینو سره ولاړ شئ او د ماکلینو مشکلاتو ته ورسېږئ. نو ټول ولس، ټول د افغانستان غریب مظلوم ولس یګانه اوس د امید چې دا هغه ولسی جرګه ده ورته نو ان شاء الله زه په دې باور لرم چې موږ درانه وکیل صاحبان به وکولای شي چې د خپل ولایتو ته خپلو ماکلینو سره وکړو.
کله کټه وازی صاحب چې تعطیلاتونه د ولسی جرګې غړي بیرته راځي اولین کار به مسوي کاندید وزیرانو ته رایه ورکول که څه بل لومړیتوب هم شته؟
د ټولو نه مخکې مو شفق صاحب د ازادي راډیو اورېدونکو ته له هر څه نه مخکې په دې اساس وخت کې کابینه ده. کابینه هم مو په حکومت باندې کار کړی چې داسې یو کابینه جوړه کړي چې په هغه کې تمام اقوام د افغانستان او شایسته سالاري او تخصص موجود وي چې هغه را وزیر چې تاسو معرفي کوئ هغه وزارت ته جوړ وي په هغه هرڅه کې زده کړې کړې وي. نو د ولسي جرګې له تعطیلاتو بعد به اولینه مسله د کابینې جوړول وي.
بله، د کابینې غړو ته رایه ورکول هغه دوه درې اساسي موارد چې تاسو به ډېر ورته پام کوئ جناب کټه وزی صاحب هغه بد سوي
د وزیرانو پاک له اول موږ ګورو ولسمشر او رئیس صاحب شورای مصالحي مغږ دا اوسي اول باید ټول افغانستان څلور درجه ولایات تمام اقوام په دې کابینه کې ځان وویني. دوم خبره د موږ د وزیرانو اسنادونه څنګه کمیشنونه د موږ کار پې کوي او زه خپله میناش د لومړی معاون د ولسي جرګې د کمیشنو په راز کې هم د دې اسناد کتل کېږي. هر هغه اسناد چې د هر نامزاد وزیر قابل دي قبول نه وي خلاف د قانون اساسي وي نو هغه موږ هېڅ رایې ته وزیر نه پرېږدو. نو ډایرکټ به له هغه نه کمیشنو نه رخصتېږي او کوم وزیران چې مستحق دي وي او اسناد یې فرق برابر وی هغه ولسی جرګې کې وسندوق ورته کول کیږي. نو کچېری رائے واخلي هغه به منایش دی وزیر دی افغانستان دی کابینې پاتې کیږي او قرار وانهخلي ولسمشر نمو سر تعهد کړی دی چې دای به دی سرپرست توګه باندې وزارت ته نه ځي او بل اخر کورته به ځي ځای به پر څوک مارې.
بله، او وروسته پښتنه مې خلپاره دا کټه وازی صاحب چې تر اوسه پورې مداتی رسو میاشتو کې چې کارونه کړی دي خلک یو څه انتقاد لري چې یا به نصاب نه پوره د کووید 19 ناروغي هم موږ څومره معلومات لرو ځینې وکیلان پی اخته دي کارونه هم څنګه تر سره سوي تر راضی است کنه؟
شفق صاحب ټول اوریدونکو ته دا اطمینان ورکوم د کومه چې د کورونا وبا مرض په مملکت کې پیدا شوی ده یو جلسه هم د موږ بیا غنه و نصاب تاسو مطبوعات کتلای شي موږ هر هغه قوانین چې راغلي دي او هر هغه ستونزې چې وي په هر شکل کې موږ د ولسي جرګې عمومي تالار نصاب راکړی ده. در حال چې وکیل صاحبان واقعا هم په کورونا مرض باندې اختر په صورت کې هم موږ د ټلیفونو له لارې او د وطن د ستونزو له لارې په هر یو غږ کړی دی چې تاسو باید تالار کې حضور ولرئ تر څو موږ نصاب کړئ او وکولای شو قوانین پاس کړو یا یې رد.
ډېره مننه جناب کټه وزی صاحب.
مننه شفق صاحب.
شالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست نہ کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خامار نوے جو کہ خود بھی نہ فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیداں لشهيدانو دكي اديري خرس شولي انقلابو نخرس شولي دير تاريخو نخرس شولي دير قلمو شالو زپلے ڈاک شالو زپلے خاربا کندر کندر